د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماښام تر او بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. روانه خبرونه یو ساعت ده چې د فضل اپریدی په تخنیکي مرسته تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزیر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. په دې اړه چې دفاع وزیر به په اسلام آباد کې پر کومو مسایلو خبرې کوي په همدې خبرونه کې معلومات درکوو. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې ستاسو پام د دې ساعت خبري سرویس ته راګرځوم چې قسیم سولمل په کورنیو خبرونو پیلوي.
سلامونه مهرکلی کوم. پام وکړئ مهمو سرخطونو ته. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. د اوبو او انرژي وزیر نن په کابل کې د ایران د اوبو او برښنا له وزیر سره لویدیځو ولایتونو ته د برښنا د وارداتو د زیاتېدو یو تړون لاسلیک کړ. او وایسف وایي چې د وسلوال طالبانو یو مهم مشر په بغلان کې نیولی دی. خبرونه. د افغانستان د دفاع وزیر د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمین له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې اړه داسې وویل:
خو په اساس دعوت رسمي وزارت دفاع
دی، وایي د پاکستان د دفاع وزارت او اردو په رسمي بلنه او کابل ته د جنرال کیانی له سفر سره سم د افغانستان د دفاع وزیر د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی. د شغل لازمي پوینا جنرال بسم الله محمدی په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو، امنیتي وضعیت او یو لړ نور موضوعاتو د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر نن په کابل کې د ایران د اوبو او برښنا له وزیر سره د هیواد لویدیځو ولایتونو ته د برښنا د واردولو د زیاتېدو یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس به د دوو ولایتونو هرات او نیمروز لپاره د ایران د وارداتي برښنا په کچه کې زیاتوالی راسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان د دې تړون د لاسلیکېدو پر مهال ویل چې ایران په پام کې لري فرا ولایت هم د ایران له لارې برښنا وارد کړي. د دې تړون له مخې به ایران یو کیلو واټ برښنا په 3 سنټه په افغانستان وپلوري. ایسف وایي چې د وسلوال طالبانو یو مهم مشر په بغلان کې نیولی دی. د ایسف مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې چې دغه طالب مشر چاودیدونکي دستکوي فعالولې او وسلوالو ته ماینونه او انفجاري مواد برابرول. همدارنګه ایسف په کندهار، لوګر او هلمند ولایتونو کې د یو شمېر نورو وسلوالو د نیولو خبر هم کوي. د دوی په وینا چې په دغه وسلوالو کې د حقنی شبکې یو مهم غړی هم شامل دی. او د میدان وردګو چارواکي وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د ابراهیم خیل په کلی کې ځینې سیمه ییز خلک د بهرنۍ ځواکونو لخوا وهل سوي او کنه. د نوموړي په وینا پرون د میدان وردګ د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي پرون مبشین په یاد سیمه کې د ګډو ځواکونو پر یو کتار تر بمی چاودنې وروسته د دې پېښې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان د ملي امنیت لخوا ونیول سول.
پرون د دې ولایت د نرخ ولسوالۍ نه ګډو ځواکونو یو ګزمه د ابراهیم خیل سیمې ته په لار روان وه. شلته پرون مبشین چاودنه تېر شوې وه. د چاودنې وروسته ګډو ځواکونو هلته په سیمه کې عملیات پیل کړي او د تېښې په تور ځینې شکمن کسان چې دوه کسان دي هغه یې راوسي او ملي امنیت ته یې سپارلي.
اخوا د ابراهیم خیل د کلی څو تن اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته شکایت وکړ چې بهرنۍ ځواکونو پرون د سیمې پر یو شمېر کسان وهلي او څو تنه یې له ځان سره بیولي، خو د والي ویان د دمګړی د خبره تایید نه کړ او وی ویل چې په دې اړه به څېړنې وسی. د اوکرین خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه له اجمل ان څخه.
د خیبر په قبایلی سیمه کې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د انصار الاسلام د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه څلورمه ورځ ته داخله شوې او پکې د مرګ ژوبلو ریپورتونه هم ورکړل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي د دوشنبه په ورځ د دې دوو اسلام پالو ډلو ترمنځ تازه نښتو کې لږ تر لږه شپږ کسان وشل شوي. دا لا روښانه نه ده چې هر ښکیل لوري ته په دقیقه توګه څومره تلفات اوښتي، خو په سیمه کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال وایي له هغې راهیسې چې د جمعې په ورځ د تیرا میدان په سیمه کې د دې دوو اسلام پالو ډلو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. تانو زیات وسلوال پکې وشل شوې. ځایي اوسیدونکو استخباراتي سرچینې وایي چې دا نښتې اوس د تیرا د کوکی خیلو سیمو ته هم پراخې شوې دي. د پاکستان د طالبانو تحریک او انصار الاسلام په نوم وسلوالې ډلې په دې سیمه کې د کلون راهیسې فعالیت کوي. د فرانسې او مالی ځواکونه د مالی په شمال کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې خپل عملیات شدید کړي دي او د تیمبوکتو پر لوري مخ کې روان دي. د دې پرمختګ په اړه لږ جزئیات ورکړل شوي، خو چارواکو ویلي پوځیان سیمې ته رسیدلي او په دې کار کوي چې په سهارا خرګوټي کې د حکومت واکمني بیا ټینګه شي. دا خرګوټی د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی. په عین حال کې په ګاو خرګوټي کې د راپورونو له مخې سیمه ییزو اوسیدونکو پرون وروسته لاغې د خوښې جشنونه وکړل چې د فرانسې او مالی پوځیان له دې ځای څخه سختریزي وسلوال وشړل. دغه پوځي عملیات چې هدف یې د یاقي وسلوالو شړل دي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، امریکا او اروپایي ټولنې ملاتړ له ځانه سره لري. په برازیل کې د پولیسو یو ویان دوی چارواکو د دې هیواد په جنوب کې په یو نایټ کلب کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیره کمه، یعنی 223 تنه ښودلې ده. د مخکې ویلي و چې په دې پیښه کې 215 تنه مړه شوي، خو اوس وایي چې د مړو شمیر تر پخوانیو شمیرو کم دی. د سنتا ماریا ښار له ګڼه ګوڼې په ډک نایټ کلب کې د اورلګیدنې په پیښه کې شاوخوا 200 نور کسان ټپیان شوي هم دي. چین وای خپل جوړ کړی د ډیر وسن انتقالونکې نوې پوسی الوتکې په بریالي تو بس مویلې. د چین دولتي رسنوي ریپورت ورکړی دی چې د وای شل په نوم د الوتکې چې تر دې مهاله د چین لخوا په خپل د ترانسپورتي جټ الوتکو په برخه کې لوی تولید دی، لمړنۍ الوتنې د شنبه په ورځ تر سره کړه. د چاینا په نوم رسپانې ویلي دي چې وای شل په نوم د پوځي ترانسپورتي جټ تر شپږ شپېتو ټنو پورې بار د 4400 کیلومترو فاصله پورې انتقالولی شي. چین دا مهال روسی IL شپږویا ډوله ترانسپورتي الوتکې کاروي، خو په داسې حال کې چې چین خپل پوځي وړتیا پراخوي، غواړي چې د روسي الوتکو ځای د چین خپل جوړې کړې الوتکې ونیسي. چین وایي د یکشنبې په ورځ د توغندیو د مخنیوي یو مځکنی سیستم هم په بریالیتوب ازمویلې. د سینهوا خبري اژانس وایي د ازموینه دفاعي ده او بل کوم هیواد هدف نه دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او تلونکي د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له یو امریکایي تلویزیون سره په ګډه مرکه کې له داسې پښتنو چې له 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به میرمن کلینټن کاندید شي په څنګ تیر شول. د سی بي اس تلویزیون د شپږ دقیقې په د شپېته دقیقې په نوم پروګرام کې میرمن کلینټن وویل، زه ګومان نه کوم چې تاسو زه او یا هم ښاغلی اوباما دې وپوهیږي او یا دې وړاندوینه وکړی شي چې سبا او یا روان کال څه پیښیږي. پاینال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جوی بایدن چې دا مهال اویا کلن دی، په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې کاندیدۍ مسله رد کړې نه ده. دا اوس تر دې مهاله خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. دفاع وزیر بسم الله محمدی په اسلام آباد کې د اول چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیاسي مخالفو ډلو هغه غوښتنه رد کړې ده چې د نویو کارتونو او الکترونیکی تذکرو غوښتنه کوي. ولې په دې وروستیو کې د مخالفینو په حملو کې بیا زیاتوالی راغلی او څنګه د حملې په هغه ځای کې چې پلان کیږي شنډېدای شي؟
ملي امنیت که ده پخواه بشن اغا اپراتیبی امکانات ورکی اغا سرایتون ورکی ده آیسای جزرن اطلاعات رایستن ده اغا دیر اصفانه کرده.
په نورو موضوعاتو کې، په کابل کې د لامبو د نویو حوزونو او ساونا حمامونو جوړېدو ته په تیره ځوانان ډېر زیات خوشاله شوي دي.
د دې نه مخکې چې دل درشه ما بازی مې یاد نه و، یعنی د سپا سیند ابل ځای کې لامبو لمن شو درېدلم، اوس د ساونا ته راغلم دلته بازی مې یاد کړل. دغه
افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو نیټه را لنډیږي او له دې سره د نړیوالو بشمیر مرستې هم خای بندي شي. آیا افغانان د هغې ورځې لپاره تیاری لري؟ په دې اړه د ځوان فکر په 19 پروګرام کې بحثونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. سموخه کله آزادې رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي له تروریزم سره د افغانستان او پاکستان ګډه مبارزه اسلام آباد ته د افغانستان د دفاع د وزیر بسم الله محمدی د سفر د اجنډا یو مهمه مسله ده. ښاغلی محمدی د یو پلاوی په مشرۍ د 15 ورځنی سفر په مخه اسلام آباد ته رسیدلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې سفر کې به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر او دوه اړخیزو هم امنیتي همکاریو هم خبري وشي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان وروستۍ همکاري ښې ارزوي، خو ځینې افغان کتونکي لا هم د پاکستان د نیت په اړه شکونه لري. له کابل د احمد زبیر ژمن پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ په اړه د ځینو افغان چارواکو له شکایتونو سره سره د دفاع وزارت چارواکي هیله مند دي چې اسلام آباد ته د دفاع د وزیر دا سفر به لاسته راوړنی ولري. د افغانستان د دفاع د وزارت بیان جنرال ظاهر اعظمي ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد ته د یو جګپړي پلاوي په مشرۍ د دفاع وزیر بسم الله محمدي د پاکستان د لوی درستیز اشفاق کیانی په بلنه تللی دی. خاغلی اعظمي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې سفر کې به له پاکستان او چارواکو سره د افغانستان او سیمې په امنیتي مسایلو او له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزې خبرې وشي.
لومړۍ مسله په امنیتي مسایلو کې د دوه اړخیزو همکارۍ زیاتوالی دی. دوهمه مسله د افغانستان د سولې او امنیت په مسایلو کې د پاکستان د لا ډېرې همکارۍ را جلبول دي او هڅه به وشي چې له ترهګرۍ سره په ګډه یو مبارزه وشي.
خاغلی اعظمي په دې اړه نور جزئیات ورنکړ چې افغانستان له پاکستان سره د ترهګرۍ په وړاندې څرنګه ګډه مبارزه غواړي، خو هغه وویل په دې وروستیو کې همره چې افغانستان له ځانوژونکو حمله او چاودنو ځوریږي پاکستان هم ترې زیانمن کیږي. دا سفر په داسې حال کې چې په خوا تر دې افغان چارواکو تل شکایت کړی پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي او د دې هیواد ځینې کړي د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره مرسته او ملاتړ کوي. خو خاغلی اعظمي وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان او چارواکو په نظر کې د پام وړ بدلون تر سترګو شوی دی. نوموړي وویل چې کابل ته د اشفاق کیانی په وروستي سفر او د ترکیه په درې اړخیزه غونډه کې پاکستان او چارواکو مثبت څرګندونې کړې دي، خو د افغان چارواکو پر خلاف یو شمېر کتونکي لا هم د پاکستان د نیت په اړه شکمن دي. د افغانستان د کورونا چارو د وزارت په خاني مرستیال عبدالهادي خالد ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
که چیر پاکستان و غواړي صادقانه همکاري وکړي دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده، خو په هر حال باید زموږ د دفاع وزیر په دې وپوهیږي هغه پاکستان چې په تیرو درو لسیزو کې همکاري ته حاضر نه وو په دې وخت کې چې بهرني عسکر له افغانستان وځي زه فکر نه کوم چې پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. زما له نظره پاکستان د 2014 او 15 کلونو په انتظار دي چې د افغانستان وضعیت په خپل خوښه خراب کړي او خپل لاسپوڅي حکومت پکې راولي.
لډیرو هڅو سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې چپسپان د پاتې شوې دي. د غاړیکې څمد مخ کې هغه وخت یو څه زیانمن شو چې افغان چارواکو تورو لګاو د ملي امنیت په عمومي رئیس اسد الله خالد ورستۍ ځان وژونکي حمله د ډیرو نورو په شان په پاکستان کې تراحي شوې و. همدارس په اوس وخت کې چې افغان پوځي چارواکو ته له پاکستان نه د همکارو تمه پیدا شوې، یو شمېر افغان سوداګرو له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د شلولو غوښتنه کړې، ځکه د دوی په وینا په زرګونو کانتینرونو یې د میاشتو میاشتو راهیسې په خپلو بندرونو کې درولې دي.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو اسلام آباد ته د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي د سفر په اړه جزئیات اوریدل. د وروستیو معلوماتو له مخې یو پاکستانی مقام د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي دي چې د افغانستان دفاع وزیر نن په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال پرویز اشفاق کیانی سره کتلی دي او دواړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې کړي. د مقام چې خپل نوم یې نه دی خودلی په غونډه کې د پاکستان د پوځ لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پر احتمال د خبرو خبر هم له مشال سره په خبرو کې ورک. د دې موضوع په اړه نور جزئیات به د ازادۍ رادیو پر روانو خبرونو کې واوري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس ګورو چې د کابل چاپ په ورځپاڼو کې د هیواد د روانو مسایلو په اړه کوم مطالب خپره شوي دي. رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ د نوې ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او په هیواد کې د جګړې د اوږدېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. وسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په لویو ټکو سره لیکلي دي چې د طالبانو مهمې څېرې په افغانستان کې د سولې پلویان دي. ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت د ویان له خولې لیکلي دي موږ تمه لرو چې د پاکستان په مرسته به له دغو طالبانو سره چې د سولې د رسمي خبرو پلوي کوي خبرې پیل کړو. ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې ولسمشریز انتخابات یو ښه خو مشروع فرصت دی یو مطلب خپور کړی دی. دا لیکونکي په اند راتلونکو انتخاباتو لپاره هغه څه باید وشي چې انتخابات په رښتینې معنا ملي بڼه ولري. د لیکوال په باور په دې معنا چې دا انتخابات هم باید د بوند 2000 میلادي کال د کانفرنس یو ناکام تکرار نه وي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې طالبان نور هم جنایت ته زور ورکوي. رسپانه لیکي په کابل، کندوز، غزنی او کندهار کې د طالبانو په ورسته بریدونو کې پولیسګونو پولیس ملکیان مړه او ټپیان شول. د ورسپانه د لیکوال په باور طالبانو هیڅ کله هم د سولې په اړه فکر نه دی کړی. د ورسپانه د لیکوال پان طالبان هغه کسان دي چې د نورو په اشاره د افغانستان امن او ثبات زیان رسوي ترڅو افغانستان د تباهي خواته ولاړ شي. ورسپانه وړاندیز کوي دولت د دې پر ځای چې طالبانو سره د سولې په اړه فکر وکړي، باید د دې فکر هم وکړي چې څنګه کولای شي امنیت ډاډمن کړي. د هیواد د دولتي ورسپانې سر مقاله لیکونکي پوښتنه کړې ده چې افغان جګړې ته د پای ټکی څوک ایښودلی شي. د ورسپانې د لیکوال په باور د امریکا په مشرۍ ناټو پوهیږي چې په افغانستان کې جګړه څنګه ختمه شي، خو تر اوسه افغانان په یوه او بله پلمه تېرستل کیږي. د ورسپانې لیکوال وړاندیز کوي چې باید افغانان یو موټی شي او د جګړې مخنیوی وکړي. له دې پرته په هیواد کې سوله نشي راتلی او نه به هم دا وژنې پای ومومي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورېده راپورونو دوام ته پام وکړئ. ورسته لدې چې د ملي جبهې یو شمیر مشرانو په افغانستان کې د رای ورکولو د پخوانیو کارتونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د نویو کارتونو د چمتو کولو لپاره وخت نشته. د ملي جبهې مشرانو پرون په مزار شریف کې په یو غونډه کې اعلان وکړ چې که د ولسمشرۍ راتلونکي انتخاباتو د زړو کارتونو لمخې ترسره شي نو دوی ته د منلو وړ نه دي. د انتخابات د اوبخې د افغان حکومت د اپوزیسیون ډله د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د افغان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د نویو کارتونو د چاپ د مالی لګښت وس نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپور راکوي.
کله یې خو د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن د لیدلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونې د زړو کارتون لغوه کول غواړي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون دا چاره ناممکنه بولي. د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو رسته تر هغه ازادي رادیو سره په اړه خبري وکړي چې د یکشنبې پورز د ملي جبهې مشران په بلخ ولایت کې په یو غونډه کې د زړو کارتونو کارول د نمونلو وړ وبلله. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبې پورز وویل چې د نوو کارتونو د چاپولو او چمتو کولو وخت نه دی پاته، خو برېښنایي تذکرې هم د رای ورکونې د کارتونو کار کولای.
دا غوښتنه کوو د مدني ټولنو او د سیاسي اعضاو څخه چې د افغانستان په حکومت باندې فشار راولي تر څو د الکترونیکي تذکیرو د ویش لړې پیل کړي. که چېرې دا کار ونه شي، د ټاکنو خپلواک کمیشن مجبور دی چې د تیرو کارتونو څخه استفاده وکړي، ځکه اوس وخت له لاسه تللی ده. اوس فقط یو بدیل لرو، هغه دا چې یا باید د الکترونیکي تذکیرو څخه استفاده وکړو په بشپړ ډول باندې چې هغه هم که چېرې پلی شي، او یا هم باید پخوانی کارتونو په واسطه باندې
شاغلی نور ول د دې کمیسیون هغو کسانو ته چې نوي د رای ورکونې وړ ګرځېدلي د نوو کارتونو د ویشلو لړۍ د 1902 کال د غوایي په میاشت کې پیلوي. افغان ولسمشر حمید کرزي شاوخوا دوی ونی مخکې په یو کانفرنس کې وویل چې د انتخاباتو لپاره د نوو کارتونو تیارول 80 ملیون ډالر لګښت اړتیا لري چې نړیواله ټولنه یې نور کوي او حکومت هم وسنه لري. نو د زړو کارتونو کارول د راتلونکو انتخاباتو په ګټه دي. خو د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو ډل ملي جبهه د یکشنبې پورز وویل چې زړه کارتونه باید لغوه سي او نوې کارتونه وویشل سي. د ملي جبهه یو غړي محمد محقق وایي چې په انتخاباتو کې درغلي اصلي لار د زړو کارتونو کارول دي چې دوی ته د منلو وړ پایلې نه لري.
کارت های گذشته 11 میلیون رای دهنده تخمین زده شده بود.
په تیرو کارتونو کې 11 میلیون کسان اټکل سوی وو، خو 11 میلیون کارتونه وویشل سوی وو. دا د درغلي اصلي لار ده. هغه کسان چې پر زړو کارتونو ټینګار کوي غواړي درغلي وکړي، نوې کارتونه دي تر هسي او خلکو ته دی وضاحت ورکړي سي. که حکومت دغه کار ونه کړي نو په هیڅ چي خرابې کوي او نه غواړي چې شفاف انتخابات وکړي، او موږ هیڅ وخت د ناشفافو انتخاباتو پایلې نه منو.
اوس چې د انتخابات کمیسیون وایي د رای ورکونې د نوو کارتونو د چاپ او چمتو کولو لپاره وخت نه دی پاته، خو بدیله لارې د برېښنایي تذکرو ویشل بولي. افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې ډېر ژر به په ټول هیواد کې د برېښنایي تذکرو ویشل پیل کړي، خو داسې ښکاري چې د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکونې د تیرو کارتونو کارول به بیا هم د افغان حکومت او سیاسي ډلو ترمنځ د اختلاف د مهم ټکي په توګه پر ځای پاتې سي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
افغان امنیتی چارواکي دا تاییدوي چې په دې وروستیو کې ځانوژونکي او ډله ییزې حملې ډېرې شوې دي، خو دوی دا هم وایي چې دا د وسلوالو طالبانو کمزوري ښیي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي له ځانوژونکو او حملو او ډله ییزو حملو پرته وسلوالو مخالفینو ته بله لاره پاتې نه ده. په تېرو دوو اونیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې څو پرله پسې ځانوژن کې او ډلېز حمله وشوي چې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لوړوله. امنیتی څارونکو وایي چې د افغانستان کشفی او استخباراتي ځواکونه لا هم نیمګړتیاوي لري او نشي کولای د دې ډول حمله مخاوني سي. نسیم شفق دا موضوع په خپل راپور کې څرګرلی.
افغان امنیتی چارواکي په کابل ښار او یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو وروستۍ پرلپسې حملې له امنیتي پلوه جدي ګواښنه بولي او ټینګار کوي چې دا رواني او تبلیغاتي اهداف لري. د کورنۍ او چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د درېدو توان له لاسه ورکړی او له همدې عملې ځانوژونکو او ډلیزو حملو ته زور ورکړی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې حملو تر شا د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هم لاس لري.
متاسفانه هغه استخباراتي کړۍ هغه توریستي ترکونه او شبکې لکه حقانی لکه القاعده هم شتون لري. دوی ټول هدف دا دی چې څوک افغانستان کې امنیت خلل شي، ثبات را نشي. دغه یو لاره چې دوی لري چې هغه افراد او اشخاص دوی اماده کړي انکاري حملو ته او د دوی بېچارګي او مشارګي شي.
په تیرو دوو اونیو کې کابل او یو شمیر ولایتونه د وسلوالو طالبانو د څو پرلپسې ځانوژونکو او ډلیزو حملو شاهدان وو چې درنه مرګ ژوبلې هم واړوله. په کابل ښار کې په یو اونۍ کې دوه پرلپسې ځانوژونکي او ډلیزي حمله وشوه. په کاپیسا او کندوز ولایتونو کې یو دبل پسې ځانوژونکي حمله تر سره شوه او په غزنی، بلخ او کندهار ولایتونو کې هم چاودنو او حملو امنیتي ځواکونو عوامو وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي چې د وسلوالو طالبانو ځانوژونکي او ډلیزې حملې کومه مهمه پوځي لاسته راوړنه نه لري، بلکې د ده په خبره هدف یې د افغانستان ناامنه خودل دي.
موږ د دښمن کمزوري په ځانوژونکو حملو کې وینو. کله چې یو کس ځانوژونکي حمله کوي او څو تنه وژني، د دې پوځي لاسته راوړنه څه ده؟ آیا دې کومه قرارګاه له منځه وړې، کوم کنډکې نیولې، پر کومې ولسوالۍ منګولې شخې کړې؟ هېڅ یې هم نه دي کړي. دا ډول حملې تر ډېره رواني او تبلیغاتي بڼه لري. هدف یې د وضع ناامنه شول او خلکو ته اندېښنې ورچول دي.
خود امنیتی چارو کتون کی برعکس نظر لري. دوی د حمله د افغان حکومت لپاره سترګوخ بولی او وایي چې د امنیتی ځواکونو کمزوري د دې حملو د ډیرېدو لامل ګرځیدلې ده. د امنیتی او استخباراتي چارو سیډونکو جنرال عبدالواحد طاقت ازادي رادیو ته وویل چې د حمله د سیمه د ځین استخباراتي کړیو په مرسته تر سره کیږي او د مخنیوي لپاره د په خبره د افغانستان د استخباراتي او کشفي اورګانونو پیاوړتیا ته جدي اړتیا ده.
د مخنیوي لار او چارې فقط د امنیتي ځواکونو تقویه ده، بخصوص د ملي امنیت. ملي امنیت که د پخوا په شان باندې تشکلات دوی لرل، په هغه کچه د تشکلات بېرته جوړ شي، هغه امکانات مالی ورکړي، هغه اپراتیفي امکانات ورکړي، هغه صلاحیتونه ورکړي، د دوی بیا مهار کول او حتی د پاکستان د آی اس آی د زړونه اطلاعات راایستل، دا هغه ډېر اسانه کار ده، اسانه طریقه ده.
په کابل او ځینو ولایتونو کې د دې وروستۍ پرلپسې ځانوژونکو او ډلیزو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د سیاسي چارو سیډونکو وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅې ګړندۍ شوي، وسلوال طالبان هڅه کوي تر څو د دې حملو په ترسره کولو سره په ملي او نړیواله سطحه پام ځان ته راوړوي. د دوی په خبره وسلوال طالبان توانېدلي په دې ډول حملو هم ځان پیاوړی وښیي او هم افغان امنیتي ځواکونه له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، د نورستان په مرکز پرون او د لغمان په مرکز مهترلام کې اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خپل نظریات تبصری د ازادۍ رادیو د اتصالاتو په شمیره چې د اتصالاتو شمیره د ازادۍ رادیو د پیغامونو لارې چې د اتصالاتو شمیره ده، د اتصالاتو په 1400 شمیره تاسو کولای شئ چې خپل نظریات تبصری او د روانو چارو او روانو مسایلو په اړه خپل نظریات راوستوي او د ازادۍ رادیو له اوریدونکو سره شریک کړي. زموږ د مسجونو یا د اس ام اس نمبر دی 1300 د اتصالاتو شمیره. اوس هم قدر من اوریدونکو یو بل موضوع د ازادۍ راډیو د خبرونو په پیل کې مې وویل چې په کابل کې د نویو حوزونو جوړېدو یو شمیر ځوانان خوشاله کړي دي. د سونا حمامونو او د لامبو د سرپټو حوزونو جوړېدل په کابل کې د دې ښار د یو شمیر ځوانانو لپاره د ورزش د هوساینې سالمه زمینه برابره کړې ده. ځوانان وایي چې په کابل کې د تفریح ډېر ځایونه نشته، خو دغه سرپټي حوزونه او د سونا حمامونه هم داسې ځایونه دي چې وزګار وختونه دوی ښه پکې تیرولی شي. اوسمهال د کابل په دریمه او څلورمه کرته کې د سونا درې سرپټي حوزونه او حمامونه په خصوصي پانګونو جوړ شوي دي. صفي الله ستانگزي په دې اړه چې سونا حمام او حوض څه دی او په کابل کې څنګه ترویج شوی دا راپور برابر کړی.
د کابل په درېمې او څلورمې کارتو کې د سونا خصوصي حمامونه او حوضونه د دغه ښار د ځوانانو لپاره د تفریح په سمو ځایونو بدل شوي دي. د لامبو دا حوضونه او د سونا حمامونه په سرپټو ځایونو او په معیاري ډول د افغان پانګوالو لخوا جوړ شوي چې د ورځې په سلګونه ځوانان له خپلو وزګارو وختونو په ګټې اخیستو پکې آرام کوي. احمد شاه یو له هم د غزوانانو دی چې د آرام کولو لپاره سونا ترغلی دی.
او د غزې لپاره موږ د تفریح ترغلی یو سوشل تم یو سونا تفریح کو ساتم تیر شي وخت خپل تیر کو. د حکومت سره غواړو چې موږ ته تفریح لپاره سونا په شان د سنور زینه جوړ کړي یا باغ وسی یو تفریح نور خارج کې وخت تیر کړي خپل.
په ټوله کې د سونا د حمامونو د لامبلو حوزونه د تودو او وړو کې حوزونه وچا او لمده سونا د تودو او سړو او حمامونو او د ماساج سمبالي برخې لري. د سونا حمامونو تر ټولو آرام بخون کې برخې وچې او د سوناوی دي چې په وچه کې تر لرګینو څوکې لاندې د تودوخي وسایل کې نوي او ورتلون کې کسان پر یوګد غزي کې هم ناستوي. په بخار سونا کې هم چې لمده سونای بولی لمده مواد او تفتیا بخار تولیدي چې د بدن ستومنتیاوي سپړی او کراروي. اخو د ناصر په سیري او شمیر ځوانان د سونا حمامونه او سرپټي حوزونه د ورزش کولو لپاره هم خزای بولی.
شخصي سرمایدارانو ځان ته سرمایه گذاري وکړه د سې حوزونه جوړ کړل کله سونا په شانته او هیله کوم د خپل حکومت نه چې دغه سې حوزونه دولتي جوړ شي او د دې مخکې چې دل درجه ما بازم یاد نه و یعنی د سپا سیند ابل ځکه لامبل مې شو درېدل ما اوس د سونا ترالو دلته بازم یاد کړل دغه
سونا ته د ورتلونکو ځوانانو وړو او زړو تګ راتک ته پکتو داسې ښکاری چې دا کار په کابل کې د عاید پیدا کولو یو سرچینه جوړه شوې ده. د سونا جوړونکو لخپل ورځنوي عواید خوښ کاری. حاجی قسیم رضایی چې د کابل ښار په دریمې کارته کې د لاجورد په نوم یو سونا حمام او سرپټي هاوس جوړ کړی ازادۍ راډیو ته په خبرو کې ویل چې د ورځې تر 200 گاګ لري او سونا ته ډیر ځوانان او لوبغاړي ورزي.
ما پولی کې میګرم
له دې ځای د هر سړی په سر 1500 افغانۍ اخلم. د ملي ټیمونو لوبغاړي په 50 سلنه تخفیف سره له سونا ګټه خسلایسی او د هیواد مډال رډونکو لوبغاړو ته خو بیا سونا او لامبو سل پسلو کې وړیا ته
بلی مډال اورای کشور 100% تخفیف تر فری است.
در ځای په وینا د حوزونو او بوتل لري ساعت د تصفیه ماشينونو په واسطه تشي ګوډه کیږي او هر ورځ تری لابراتوري ماینه اخستل کیږي. د سونا هاوس په هر برخه کې کسان ګمارل شوی سونا بلد کسانو ته اړین لارښوونې وکړي. شاه جهان شایان چې د لاجورد په سونا کې ډاکټر دی وایي ځینې خلک چې په جلدی او تنفسي ناروغي اخته دي د لامبو او سونا اجازه نه ورکول کیږي او د ستوني او زړه ناروغانو ته سونا خطرناک ده. د نوموړي ډاکټر په وینا سونا بدن ته کوم ستونزه نه لري، ان برعکس د بدن پاک وینځل او آرام کول انسان ته هوساینه او آرامتیا بخي. صفي الله ستانگزي ازادي راډيو کابل.
ازادي راډيو د بيطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنيو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډيو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان حکومت په کابل کې د امریکا له سفارت څخه غوښتنه کړې چې پر کام ایر هوایي شرکت د لګول شویو تورونو په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد برابر کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسازی پر نوښت ازادي رادیو ته ویل خپل د غوښتنې د یو رسمي مکتوب په بڼه په کابل کې د امریکا سفارت ته سپارلې ده. وال ستریت جرنال ورسپانې پروانه اونۍ کې په خپل یو راپور کې د امریکا د پوځ له قوله راپور ورکړی چې د کام هوایي کام ایر هوایی شرکت له افغانستان او تاجکستان ته نشئی مواد انتقالوي. د راپورونو لمخې امریکایي چارواکو د دې تورونو په اساس له کام ایر هوایی شرکت په خپل تور لیست کې شامل کړای او د امریکا پاوز ویل دي چې له دې شرکت سره به خپل ټول قراردادونه لغوه کړي.
په یو بل راپور هم لرو. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې هیواد یې هڅه کوي د خپلې خاورې له لارې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له اروپا سره ونښلوي. قدرمنو اوریدونکو، د دې موضوعاتو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې وګورئ. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. نور موضوعات هم د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې کتلای شئ. خو دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. اجمل اند تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدی چې د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته تللی، نن یې د دې هیواد د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او ځینو نورو چارواکو سره خبرې کړې. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر نن په کابل کې د ایران د اوبو او برېښنا له وزیر سره د هیواد د لویدیځو ولایتونو ته د برېښنا د واردولو د زیاتېدو یو تړون لاسلیک کړ. د میدان وردګو چارواکي وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي چې آیا د ابراهیم خیل په نامه د یو کلي ځینې سیمه ییز خلک د بهرنیو ځواکونو لخوا وهل شوي که نه. د خیبر په قبایلی سیمه کې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د انصار الاسلام د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه څلورمې ورځې ته داخله شوې او په کې د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. د فرانسې او مالی ځواکونو د مالی په شمال کې د سختدریزو وسلوالو په وړاندې خپل عملیات شدید کړي او د تیمبوکتو پر لوري په مخ کې روان دي. د برازیل د پولیسو یو ویاند وای چارواکو د دې هیواد په جنوب کې په یو نایټ کلب کې د ورلګیدنې له کبله د وژل شو شمیر کم، یعنی 202 تنه ښودلی دی. چین وایي خپله جوړه کړې د ډېر وزن انتقالوونکي نوې پوځي الوتکۍ په بریالیتوب سره ازمویلې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او تلونکي د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له امریکایي تلویزیون سره په ګډه مرکه کې له داسې پوښتنو چې آیا د 2014 میلادي کال د ولسمشر انتخاباتو کې به میرمن کلینټن کاندید شي په څنګ تیر شول.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام وړاندې کیږي.
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو، د خپل کوربا روح الله نوري سلامونه ونی کی هلی ومني. په تیرو لسو کالو کې د افغانستان د آبادی یو بیرغونی په نوم په میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغلل. نړیوال او افغان حکومت وایي چې په مرسته شو روپو کې غبن شوه او په ځای نه دی لګیدلی. په افغانستان کې بنسټیزي پروژې نه دی رغول شوی. په تیرو کلونو کې چې هرڅه شوی هغه به شوی وي، خو اوس چې نړیوال ځواکونه په 2014 کال کې له هیواد څخه وځي او مسولیتونه افغان نن تاسپارل کیږي، د کومکونو کچه هم د پوخا په پرتله کم شوي او کېدې شي نور هم کم شي. آیا افغانان به همیشه د نور مرستو ته د ژوند شپې ورځې تیروي که خپل هم څه مسولیتونه لري؟ په نننی ګردی میس کې موږ په همدې خبرې کوو. په دغه ګردی میس کې را سره درې ځوانان، هر یو خیبر ډګر، سفر، ساپه او قذافی ململګری دي. درې ورته هر کله وایو. لومړی پوښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې آیا تر اوسه د سه حالات کله راغلي دي چې د خپل خلقونه علاوه نور خلق راغلی دي او هیواد آباد کړي که خپل د هر هیواد خلق دا مسولیتونه لري چې خپل خپل هیوادونه آباد کړي؟
افغانستان فکر کوم انوري صاحب چې لمړنۍ هیواد نه لري د ځمکې پر مخ باندې چې د نورو هیوادونو عسكر دي دلته راغلي وي. د سې ډېر هیوادونه منګ لیدل دي او شتم ده چې د نورو هیوادونو عسكر الته ورغلي دي که هغه په هر نوم باندې وي. که افغانستان هم موږ په پام کې ونیسو، دلته چې اوس دغه هیوادونه راغلي دي او بیرته زی، موږ له اول نم دا خبره کړې ده چې که افغانستان په خپل افغانان جوړ نکړي، د نورو نړۍ هیوادونه چې افغانستان ته راغلي دي فکر نکوم چې دوی به د افغانستان پرغونه کې هغومره مهمه ونده تر سره کړی شي لکه افغانان چې په خپل تر سره کول شي. البته کوم یوازې پری خودل شو یا د نړۍ د هیوادونو د امرستې لمک سره پری شي، نو فکر نکوم چې موږ د مخ ته ولاړ شو. کچیر ته لمک سره نړیوال په دی باندې ژمنه کوي او دې ته وفادار پات کېدل شي چې هغه څه چې دوی وس لمک سره په د تړونونو لمخې وای چې د افغانستان سره به وګدمهاله امرستې کیږي، کریختیا هم دوی په دغه امرستو باندې وفا وکړي شي او خپل ژمنه تجمن ووسی، نو زه فکر کوم افغانانو کې یو څه دا وړتیا پیدا شوې ده چې هغه خپل هیواد په خپل جوړ کړي.
ډېر مننه خیبر ډګر. سفر سفر لکه څنګه چې خیبر ډګر ویلې چې نور خلک یا نړیوال چې دلته راغلي دي دوی زمون هیواد پاغه شکل باندې آباد کی آباد نک خپل افغانستان په نظر باندې څه مسولیتونه لري د خپل هیواد په آبادی یو بیرغونه کی او د هیواد په ساتنه
په بهرنیو کې کېدل نو موږ د غتیرو لسو کلونو ته وګتل چې څه یې کړی وي په دې موږ سترګې نشو پټولې خو په هغه کچا او په هغه اندازې چې باید شوي وي هغه سین نه دی کړی که وس موږ د افغانانو مسولیتونه زکه زیاتیږي چې دلته وس د خارجانو یا د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان دا خپل یو مهمه خبره ده مسولیتونه زمونږ او استاد خوړه ډیر زیاتیږي او د دې لپاره افغانان ان شاء الله چې خپل به د وطن جوړي او خپل به د خاورې ته خدمت کوي
قذافی مل ستاسو نه هم همدغه پښتنه ده چې آیا نور خلک خلکو ته هیواد آبادی کنه خپل د هر هیواد خلک اوسیدونکو مسولیت لري چې خپل هیوادونه په خپل آباد
تاسو ګورئ انور صاحب هر تبه هر وګړی چې په یو هیواد کې یا د یو هیواد تابعیت لري دا مسولیت لري چې کومه توسیګی باید د هغه ځای ساتنه او په پرمختګ کې ونډه واخلي دا د ټول افغانانو مسولیت دی چې باید د خپل هیواد په جوړولو کې همدارنګه د بیا آبادولو کې پاله ونډه واخلي لکه څنګه چې ملګرو ویل هیڅ کرن پنړی کې یعنی داسې یو هیواد نشته چې هلته د بل هیواد خلک یو وګړي راغلي وي او حکومت یې هیواد جوړ کړی وي نو خاوره چې دا مور ده او هیواد دی او دا د هر افغان مسولیت دی کله شنه احساس سکون لري زه فکر کوم دا یو څوک افغان نشي ویل چې څوک دی چرته اوسېږي او دغه هغه ځای په ساتنه یا پرمختګ کې ونډه وانخلي
ډېر من قذافی مل د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو من په نننی ګرځې میس کې د نتیجې ته ورسېدل تر اوسه پورې چې هیڅ پردي یا د نور هیوادونو خلکو یو هیواد نه دی آباد کړی تر اوسه پورې تر څو چې خپل هر یو هیواد وګړي خپل هیواد آباد نکي په دغه خپل هیواد کې سوله او امنیت رانولي بل څوک ورته نه راولي ستاسو نه مننه چې تر اوسه پورې موږ سره یاستې په دې ګرځې میس کې خیبر ډګر کوم لارې چارې دي چې افغانان په هغه عمل وکړي او په خپل هیواد کې د بیا رغونې کارونه په خپل مټپانی شروع
لس کال تیر شو په افغانستان کې چې نړیواله ټولنه دلته شتون لري د افغان دولت سره په دغه رغونیزه او د پرمختیایي چارو کې وګه ورکړی ده مرستې دوام لري مرستې کیږي خو زما په فکر باندې کچیرته موږ افغانانو دغه مرستو نه سمه ګټه اخیسته وي یا په ځای باندې لګیدل نو موږ به اوس د وسنی حالت نه ډیر پرمختګ کړی وي په هر حال باندې که زموږ په نظام کې فساد ختم شي او زموږ په هیواد کې امنیت راشي دا دوه هغه ټکي دي چې دا دواړه برته د افغانانو پورې تړل کیږي تاسو وګورئ چې امنیت کې موږ ولس په پرېختنی معنا باندې حالې ځلې وکړو او دولت هم پرېختنی معنا باندې هڅه وکړي زه فکر کوم چې امنیت به موږ ډاډمن کړی شو فساد نور څوک نه کوي کومګه په بهرنیو ځواکونو باندې فساد وراړو خو د 2014 کال نه روسا غي وځي لاغین روسا به بیا موږ وګورو چې آیا رښتیا هم په افغان نظام کې یا په افغان دولت کې به د فساد کچه رټیټه شي او کڅنګ خو اوس مسله د افغان ادارې ده یا د افغان نظام ده که هر څومره تورونه موږ په پردیو پسې لګو یا پردیو ته وایو چې فساد پدیو کړي کچیر ته په افغانستان کې فساد ختم شي او دا به خپل افغانان ختمي نو زه فکر کوم یو ښه چانس به موږ ولرو د خپل هیواد د پرمختګ لپاره الله رشاری امدادی افغانان د خپل مسؤلیت احساس وکړي او دوی اغه مرسته چې له دوی سره کیږي دا په پام کې ونیسي او د راتلونکي لپاره ترې ګټه واخلي
خبر ډګر تاسو نه ډیر من خو زما پوښتنه دا و چې افغانان باید څه وکړي کوم لارې چارې د خپل افغانان په عمل وکړي او د خپل هیواد په آبادی کې د نور مرستو ته اړ نشي هغه ته سترګې پلار نه
ما مخکې د ټکی ته اشاره وکړه چې افغان دولت یا افغانان د دې وړتیا نه لري چې پرته د بهرنۍ عمرستونه دوی د افغانستان کې پرمختګ وکړي شي تاسو وسوګوري اوس که د وټلو خبرې نو زموږ ټول دولت په همدغه ټیکی باندې ډیر فشار کوي چې زمنګ پاوز مصرف مونږ نشو پوره کولای دا چې مونږ د پاوز مصرف نشو پوره کولای او نه مونږ د سیاید لرو په افغانستان کې چې مونږ چې څومره لګښت لرو ادا لري ټول مونږ په خپل وګو باندې برداشت کړی شو مونږ د بهرنۍ عمرستو ته اړتیا لرو دا چې د بهرنۍ عمرستو ته اړتیا لرو کچیرته دغه مرستې له مخ سره کیږي لارې چارې زما په خپل نظر باندې امدادي کچیرته موږ په خن نظام ول روخې اداره ول رو فساد په کشتون ونه لري دغه پیسې د خلکو شخصي جيبونو ته لاړ نه شي نو افغانان کولای شي چې بیا خپل هیواد آباد کی او خپل هیواد کې پرمختګ وکړي. نو افغانان کچه تاریخیا هم دغه یو احساس په ځان کې پیدا کی زما هدف د افغانان نه یوازې ولسی خلک نه دي، زما هدف چرواکي هم دي، دا چرواکي م افغانان دي. کچیرته چرواکي په ځان کې دا احساس پیدا کی چې دا هیواد زما ده، دا خاور زما ده، کدا بهرنه راغله تر یو څو کلونو پورې بدل تل ما سره، که هر څومره تړونونه ورسره مګو کو لاس کاله شل کاله دیرش کاله بیا به هم دا بهرنیان وځي، خو خاور او دا هیواد افغانانو ته پاتې رنو. افغان چرواکي دیم په ځان کې دا احساس پیدا کی، افغانان دیم په ځان کې دا احساس پیدا کی او خپل راتلونکي په پام کې ونیسي، خپل هیواد په خپل جوړ کی.
ډیر من نستانه خبر ډګر، خو اصلي نن زمونږه موضوع چې دا هغه دا ده چې مونږ څنګه کولای شو چې د نړیوالو یا د نورو د مرستو نه پرته مونږ خپل هیواد آباد کو. سفر صافی څنګه کولای شو دغه ارمان ته مونږ په کوم لار باندې په کوم وسیلو باندې رسیدلی شو چې نورو ته سترګې په لار نشو خپل هیواد په خپل آباد
کو؟ انوري صاحب اصلا که وګورو مونږ او تاسو افغانستان په دې دومره څه د پاسه دیرش کلونو راهیسې چې په جنگ جګړه کې دی، که د یوې خوا ځینې زموږ او ستاسو معدنونه دغه که د قاچاق په ډول نورو هیوادونو ته تللي دي او ګټه یې خاص د یو څو اشخاصو جبونو ته ورغلې، خو د بل خوا په دې برخه کې معدنونه لرو اوس هم، هغه بنسټیز کارونه که د دې نه وروسته داسې وشي په افغانستان کې د تیر لسیزې ته که موږ وګورو دغه ډول باندې دغه کارونه ونه شي چې تش نمایشي ډول ولري او هغه بنیادي کارونه نه وي، ځکه په ځینی پروژو کې زمونږ ستاسو ټول عام وګړو ته د کار زمينه برابرېږي او چې هر چا ته د کار زمينه برابر شوه اقتصاد د ملک پیاوړ کیږي او دغه هغه څه دي چې دغه د طبي زیرمونه مادنونه زمونږ ډېری خيو بلرو که چرته دغه پروژو باندې کار وکړي د دینه ورست افغانان، نو دغه څه دي چې په دې سره ډېر افغانانو ته کار زمينه ورته مسایديږي، هغه یې راوځي د برخې ته او خپل دولت په خپل هغه بنسټیزو پروژو نه دوی ډیره ښه ګټه اخیستل شي چې مخکې ورته ډګر سه اشاره وکړه چې زموږ وسنی اواید دومره نه دي چې موږ خپل فوزی برخه پیاوړی کو، خو که چرته دغه سي بنسټیزې پروژې باندې کار وشي، دغه مدنین راوستل شي، دغه وب مهار کړل شي، نو دغه څه دي چې د هیواد په اقتصادي لحاظ باندې ډیره ګټه اغیزه کوي، نو په دې سره موږ کولای شو چې ډیر خلک په کار شي او دغه نامنې هم ختم شي او افغانانو ته د کار زمينه برابر شي ترڅو دوی وشي کړی چې مقصد دغه خپل مشکلات حل کړي او د کار زمينه او د غارت چې ورته مساعد شو خپل ټولنه پرمختګ کړي.
سفر سپستانه ډیره من قذافی مل ستانه هم دغه پښتنه کوم چې څنګه کولای شو چې خپل هیواد په خپل آباد کو، کوم لارې چارې چې هغه په لار واچو او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلو.
دغه مسولیت او دغه احساس هغه وخت خلکو کې پیدا کیږي چې هلته یو ښه نظام موجود وي، و چې دغه بے باوري یا دغه مسولیت نه احساس کول چې رامنځته شوي دي. تاسو یو ګورئ د پتیرو ملګرو مت اشاره وکړه، پتیرو لس کولو کې څونه مرستې د افغانستان سره وشولې خو بې ځایه وشولې، یا فسادو یا اداري فسادو په ټولو برخو کې، یا د نشه یي توکو قاچاقو، همدغه لاملونه چې د ولس عام ولس په دولت باندې بے باوري کمه شوله او هغه چا سره ملي روحیه نه ده پاتې او یا احساس د مسولیت نه کوي. دا همدغه وجه و چې ښه حکومتواري موجود نه وه، شفافیت نه و، حسابدهي نه وه، ځکه خو همدغه وخت کړکۍ سره موږ مخامخ یو.
ته څه فکر کوې چې 2014 نه وروسته به شفافیت او ښه ادارې رامنځته شي؟
دا بیا هم افغان ولس پورې تړاو لري چې دوی یو کلک هوډ ولري او په رښتینولۍ باندې او په صداقت سره کار وکړي او کار اهلي کار ته وسپاري. اداري فساد موجود نه وي، په زورواکي نه، لکه همدا اوس چې موږ ګورو په لوړو لوړو پوستونو باندې بې سواده خلک مقرر دي. همدغه لاملونه دي چې خلکو کې هغه احساس او هغه باور چې کوم په دولت په کار دی، په حکومت په کار دی، هغه له منځه تللی دی.
یعنې ستا مطلب دا دی که چېرته دغه نیمګړتیاوې پوره شي نو افغانستان
یو ښه نظام راشي، یو ښه حکومتوالي، یو ښه رئیس جمهوري، یو ښه کابینه، نو زه خوشبینه یم چې افغانستان به بیا پرمختګ په لور ګامونه واخلي.
خبر ډګر، لکه څنګه چې تاسو مو ویلې چې افغان حکومت وایي چې موږ د خپلو پولیسو یا د سرتیرو د ماشونو بودیجه نه لرو، پیسې نه لرو، سفر صافي مو ویلې چې دغه نه لرو. په اکثره هیوادونو کې نورو کې خلک خپل راپاسیږي او د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار کوي، یا یوې و روپۍ دوه دوه روپۍ چي. که چیرته زمونږ په هیواد کې مثلا موږ 15 میلیونه خلک حساب کو، د ورځې 10 میلیونه کسان یوې و روپۍ واچي، آیا په دې باندې موږ یو څه نه شو کولای چې خپل هیواد آباد کو؟
دا یو ډیر ښه نظر دی، د مالیې للارې یا د ټیکس للارې که څوک خپل دولت سره ونډه واخلي او ستا تاسو په وینا باندې رښتیا هم همدغه سی یو ولسی ټوله کیږي په دې هواد کې، دا یو کلتور یو فرهنګ وګرځي د خلکو ترمن. خو تاسو وګورئ ته د یو روپی یادونه کې کچیر ته لس روپی هم یا لس افغانۍ یو افغان واچي او دغه سی پیسې راټول شي، د دې نه به زیات هم واچي، خو دلته باور نشته. لس کاله وشولو تر اوسه پورې دغه د باور فضا همغه سی خړه پړه ده، هیڅ سره دا احساس نشته او نه به په دغه سی حالاتو کې چا سره دا احساس پیدا شي چې اداره فاسد وي، چارواکي فاسد وي، خلک فاسد وي، ستونزې موجود وي، مشکلات زیات وي، خلکو ته روزګار موجود نه وي، خلک له دولت نه خفي، اعتماد موجود نه وي، باور نه وي. په هغه ټولنه کې څنګه یو افغان وکړی شي چې هغه د خپل دولت سره دومره همدردي پیدا کړي چې هغه د پروژو د پلي کولو دپاره یا د نورو خیریه کارونو د پلي کولو دپاره د هغوی پیسې په خپلو کې راټول کړي؟ سمه ده، دا کار به هم په افغانانو کې په کلتوري ډول باندې دود شي، خو تاسو وګورئ په میلیاردونو ډالر موږ د سوال لاسونه وغځول نورو هیوادونو ته، کچکول مو وغځاو په هیوادونو باندې پیسې هم راټولې کړلې خو سمې ونه لګېدلې.
اکثره خلک وایي چې زه خو پردې پیسې دی راغلې چې څنګه ووهل شي هغه سی ووهل شي، خو که چېرته ما تا په کې روپۍ واچو یو یو روپۍ یا لس لس روپۍ واچو، ما ته خپله دا مسولیت لرو چې د خپلې پروژې څارنه وکړو، د خپل چارواکي نه پوښتنه وکړو. موږ اکثره پروژو ته چې تللې د نړیوالو ځواکونو که حکومت تللی دی، هغوی وایي چې تاسو د څارنې حق نه لرئ. کله چې زه خپلې پیسې په کې واچو زه خو بیا د خپلې څارنې حق لرم چې د چارواکي نه پوښتنه وکړم، د بل چا نه وکړم. آیا په دغه شکل باندې څه نشي کېدلی؟
یو رسمي شکل ورکول دي، ټیکس راټولول یا مالیه ورکول، دولت ته پیسې ورکول. دا په نورو هیوادونو کې مشتره، دا داسې یوه نوې خبره بنې چې په افغانستان کې د عملی شي که وشي ښه دی. خو د دې په څنګ کې موږ په دودیز ډول باندې نور ډېر څه لرو. موږ به د اشار په ډول باندې هغه کارونه کول. اوس هم تاسو په کلو کې وګورئ زیات داسې کارونه چې حکومت هغه کارونه نه ترسره کوي، ولسي خلک خپله راپاڅېږي، خپلو منځونو کې سره مرسته کوي، پیسې راټولوي او هغه کار کوي. خو دلته زه بیا هم د یو ټیکټ په ټینګار سره وایم، هر څومره که موږ ټیکس ورکو، مالیه ورکو، دلته چې نظام فاسدي، نظام داسې نظام نه چې د خلکو په ستونزو باندې د غور وشي، دا مالیه به مرشي، دا ټیکس به مرشي، بیا د هغه پیسو پوښتنه به څوک کوي؟ داسې تضمین موجود دی یا داسې تضمین بشته چې که چېرته افغانان دې ته زړه ښه کړي چې ټیکس هم ورکړي، پیسې هم ورکړي، سره د دې نه چې دوی ټول په کار باندې نه دي ګمارل شوي او نور ټولو ته کار پیدا شوی دی، او اوس هم موږ په میلیونونو خلک داسې لرو چې هغوی بېروزګاره ګرځي. که دوی هم زړه ښه کړي، یو چاره وسنجوي او دوی هم په دې کې مالیه ورکړي، ټیکس ورکړي او همدغه پیسو باندې بیرته دلته خیریه کارونه کوي، دا سمه خبره ده. خو که چېرته دولت کې دا وړتیا پیدا شي، ظرفیت پیدا شي چې رښتیا هم دغه مالیه چې دوی راټولوي بیا د هغه په سم ځای باندې ولګول شي، دا ښه کار دی. طبیعي زیرمې لرو، اوبه لرو، ډېرې نورې زیرمې دي، دا ځنګلونه شته، ټول په دغسې یو ډول باندې روان دي چې موږ ته سمه ګټه ترې وانخیستلی شوه. که چېرته د دې نه ګټه اخلو انوري صاحب، موږ پانګې ته ضرورت لرو، بیا هم موږ مجبور یو او زموږ په دولت کې دا وړتیا نشته چې موږ د زیرمې راوسپړو او هغه موږ بیا خپل تولید په افغانستان کې ولرو، یا اوبه روانې دي انرژۍ په برخه کې یا د برېښنا په برخه کې، موږ تر اوسه پورې دا وړتیا هم په ځان کې نه لرو.
دولت وایي چې د غټو پروژو لپاره موږ پیسې نه لرو، موږ خو دا منو سفر صافې چې واړه کارونه و پاشر کوو، موږ لکه د ویالو صفایي شو یا د وړو بندونو جوړول شو، دا زموږ په وطن کې رواج دی د پخوانه. خو د غټو پروژو لپاره حکومت چې موږ پیسې نه لرو، د دې لپاره دغه سی ټیکسونه کوو ولګول شي په خلکو باندې، یا همدارنګه خلک خپل همت وکړي د ورځې یو یو روپۍ چې مثلا یو څوک نسوار چي یا سیګریټ سکي، دغه نه یو روپۍ راکټ کی او هغه باندې ماشوم هم نه کلاریږي په یو روپۍ باندې، او دغه سی یو بکس جوړ شي او هغه کې پیسې چي یو د دې نه کار واخلي. څنګه دې ستاسو په نظر
اصلا د سیدی انوري صاحب چې کومنګ او تاسو وګورو، دا سمه خبره ده چې اشرونه وکیدل پخوا، خو ځنې کارونه ستاسو په خبره باندې، ستاسو په وینا باندې چې هغه په اشرونه نه کیږي. پاتې شو د مالی او د ټیکس خبره په هغه ټولنه کې چې یو ملي روحیه په ټولو خلکو کې وجود ولري، دغه کار شونه دی. اصلا موږ او تاسو چې وګورو هغه ټولنه کې چې ملي روحیه په وګړو ترمنځ موجودی او هغه وجود ولري، نو په هغه ټولنه کې د ټیکس یا د مالیه خبره صحیح ده چې یو څوک به دا خپ افتخاري ډول ورکي چې زه یو دوه روپۍ بي ځای لګوم که د دولت په خراشي، ښه خبره ده. خو دا په هغه صورت کې کېدای شي چې په دولت هغه خلکو ته د کار زمینه خو د عقل برابر کړی وي. زموږ افغانان تاسو وګورئ ټول بیکاره دي تر وسه چغه وي د ولګی مري، نو په دې حال کې به تاسو ټیکس یا مالیه څنګه درکې؟ او بلکې موږ تاسو وګورو په غټو پروژو کې او هغه چې په شر نه کیږي، ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې باید دا شر د لارې نه ځنی کارونه، هغه واړه واړه کارونه چې دي هغه بالکل افغانانو په خوا هم کړی دي، بیا به هم کوي. دا د وطن او د ولس لپاره چې هغوی دغه ځنی کارونه واړه واړه کارونه دا شر په ډول وکړي. خو د ټیکس او د مالیه خبره که موږ تاسو وکړو، مخکې ورته هم ملګرو یادونه وکړه چې زه به اله ادبار وکم دا کمې مرستې چې تر اوسه په دې لسو کلونو کې وشولې، ایا که دا په ځای لګېدلی وای نن به موږ تاسو په دې ټیکس او په مالیه باندې غږېدلی نه به غږېدلی. او بله خبره تاسو مخکې وکړله چې که چرته خارجین دا وای یا زه وایم بل افغان وای چارواکی وای چې یاره مرستې وی په هر نوم کوي زما جب ترالې، زه د دې خبرې سره مکمل مخالف یم. مرستې کوي د افغان په نوم وي، دا چې د خارجي جب ته ورغلي دي، دا که د افغان جب ته ورغلي دي، دغه په فساد رامنځته کولو سره د دوی جبونو ته ورغلي، دا بیله خبره ده.
من سفر صافي قذافي مل څنګه کولای شو چې په خلکو کې دغه سی یو ملي احساس پیدا کو، دغه سی روحیه پیدا کو، ترڅو د خپل وطن آبادی د پاره کارو کې یا هر اقل د ورځې یو روپۍ یا دو روپۍ ټیکس ورکې په خپل رضا باندې.
تاسو وګورئ دا کوم مرسته چې د افغانستان سره شوې دي کده نړیوال ټولنې کړي، دا د سپیسین دي چې ته پاغي مونږ اضافه شوې او افغانستان سره مرسته کړي، نه دا ته ماشینونه لګیدلې او فقط پیسې دي چې پکې او افغانستان ته راځي. تاسو وګورئ په هندستان کې څومره غربت موجود دی، الته څومره نور ملکونو هم داسې غربت موجود دی، خلکو بیکاری موجوده ده او دومره واسطه چانه کې یو مل دی پاتې یو بل ملک ته پیسې ورکي. دا یونیسف اداره تاسو ته په مثال کې درکوم چې یو وخت مونږ په یو ټریننګ کې وو او الته یو خارجي مونږ ته ټریننګ راکو، سره 15 ورځې ټریننګ د ماشومانو د حقونو په اړه باندې ټریننګ. دا خارجي چې وا د فکر کوم د ماليزیا و کې د انډونیزیا و خو ایسوي و، نو دغه ته زمنګ ملګری دعوت ورکړو چې نستا دا کړو وړه او ستا دا څه شي دی، یعنی ته باید مسلمان شې، د مسلمانې دعوت یې ورکړه. هغه ویل چې څنګه مسلمان شوم؟ تاسو وګورئ وای چې دا پیسې چې مونږ دي د یونیسف پیسې د ماشومانو وجهي صندوق کوم نړیوال صندوق چلی ټول ملکونه چې دا ته مونږ دا غونډو پی پی کس نه غونډو چانده غونډيږي او دا پیسې را جمع کیږي به د ماشومانو د حقونو په برخه کې لګيږي په نړیوال سطح باندې. او افغانستان ته چې کوم پیسې راغلي دي د ماشومانو د حقونو په اړه باندې، د کې هم افغانان لګيږي او مسلمانان لګيږي، په ماشومانو پیسې چې د خپل جبون ته اخلي او دا حق غني، نو زه به څنګه ایمان ناوړم؟ نو دغه سوچ او دغه احساس افغانانو سره نشته چې دوی هغه مرستې چې دي کوم نړیوال ټونه چې وسره کړی دي په ځای دي مصرف کړي، په ځای مصرف کړی وي. خو خبره ده او دغه احساس هغه وخت کې پیدا کیږي، دا باور په ځای وخت پیدا کیږي چې یو پاک ټولنه موجود وي.
خبر دګر ستانه هم همدغه پوښتنه ده چې څنګه کولای شو چې موږ خلکو ته مپوهونه وکړو ترڅو د خپل هیواد په آبادی کې دغه سی ونډه واخلي، لکه نور خلک چې اخلي هغه د قذافي مال خبره چې چاندي کې پیسې چې نور هیوادونو سره مرسته کوي، موږ ولې د سینو شو کولای چې خپل هیواد د آبادی کې کار واخلو، د دې په ځای چې نور خلک راځي موږ هیواد کې چاندي چې هغه موږ خپل جب کې چو، ولې خپل کار نشو کولای؟
یو خو موږ له جګړې نه تر اوسه پورې دومره نه وزګار شوی چې موږ زینو مسایلو ته پام ورواړو، او کچیر ته یوازې همدا وایو چې موږ په جګړه کې یو دا کارونه براته څوک کوي، خو بیا نور موږ د نور گاونډیان هم لرو، نور هیوادونه هم لرو، د نړۍ په مخ باندې چاغې ته بیا فکر وکړو، لاغیونه الهام واخلو. اوس په کار دا و چې موږ هم افغانان یو، هم پښتانه یو، هم مسلمانان یو، باید دغه طریقې او دغه لارې موږ نور خلکو ته ورخولې وي. خو له بده بخته، له بده مرغه، په ډیر تاسف سره چې په موږ کې اوس دا روحیه نشته، اسې کویم یوازې د خبرو تر بریده بره ټولوي، نور هیڅ هم نشته. تاسو باور وکړئ په یو چا کې چې روحیه موجوده ای، انوري صاحب تاسو ګوره بهرنۍ نړۍ ته کتلل یا سي تاسو ګوره کالت یو څوک یو څه د مشروباتو په ډول باندې کسکی یو څه چې ورسره پاتې کیږي، د دې سره اضافه تر سو پورې چې هغه خپل ټاکل ځای نه را رسیدل، هغه د خپل ملي روحي او د ملي احساس لمخه هغه نه غواړي چې هغه د سرک په سر واچي یا د پویاله کې واچي. تاسو ګوره دا د یو څه نه دي، کچیرته موږ یوازې دولت ته ګوتنی سو نو دا دولت په واسه کېم نه ده، نو فکر وکي یوازې کونړ په نظر کې ونی سو، په کونړ کې کچیرته موږ وایو چې دغه ملي احساس ملي روحي موږ په خلکو کې را پیدا کوو، په ځانګړي توګه په ځوانانو کې را پیدا کوو، څه ډول را پیدا کوو؟ پچکاری نه ده چې پچکاری خو ورته دا غو ذهن ته ورواچو. کله عامه په هونه للارې کیږي، تاسو ګوره رسنۍ په دې باندې لګیاوی په لیکنو کې دار ازي اسلام موږ تم دا وای زموږ هغه کم کلتوري رواجونه چې باید هغه په پام کې ونی سو، د دې خپل خاورې سره مینه خول، دا ټول هغه مسایل چې دا باید خپل د هر افغان سره ورسره وي. خو موږ کې دا احساس تر اوسه پورې نشته، کومنګ هر څو خرو په یوځی کې پریدو په دې قصه کې نیو، نو کچیر ته موږ د څه فکر وکړو چې رشتہ نړیوال لاغلی د هرڅ به مونږ ته جوړي وس مونږ د سیو حالاتو تر رسیدلی یو انوري صاحب په ډیره بخنه سره او په ټول ادب سره چې تاسو اوریدونکو ته لرم ټول افغانانو ته لرم کچیر ته زمنګ د کور مخ ته یو ګندګي پرته وي ډیران جوړ شوی وي کمنګ ته څوک وي چې ګورب ستاده چاپیریال ستاده کور مخه په بده ښکاری دا د پاکه کړه کور مخه د پاکه ک نو پاغي کې به مونږ شک کو ورته وي بچ په دې په څو پیسو باندې تاسو ګورې زمنګ روحیا او زمنګ ټول فکر هم د سې جوړ شوی زمنګ ذهنیت هم د سې جوړ شوی اوس په کار دار چې دینی عالمان په دغه برخه کې ډیر زیات مسولیت لري چې د ممبر لاره ځکه چې زمنګ ټولنه مذهبي ټولنه ده ک نور هیڅ هم نیوی دغه اړخ ته مونږ ډیر زیات پام کوو ک چې ته زمنګ دینی عالمان دغه احساس په ځان کې پیدا کړي او د ممبر لاره او د جمعهتون لاره خپل ولست دا وایي چې د اسلام پرانا کې د اسلام د سپیشل دین پرانا کې او زمنګ په افغانیت کې زمنګ په پښتونولۍ کې رښتیا هم دغه مسایل مونږ ته ډیر ضرور دي د خپل خاورې سره مینه د خپل هیواد سره مینه د خپل خلکو سره مینه د خپل چاپیریال سره مینه د خپل شتمنۍ سره مینه دا ټول هغه څه دي چې دا باید یو افغان ولري په خپل ځان کې په ځان عملی کې بیا د یو افغان داوا وکړي شي په هر حال باندې لا هم مونږ زیات کار ته اړتیا لرو او دا د هر افغان مسولیت دی چې هغه باید په خپل ځان کې روان ملګری په خپل ځان کې ناس ملګری په خپل کور کې په دې باندې پوي کې چې دا وطن زمنګ دی دا خاور زمنګ دی دا ټولنه زمنګ ده باید د ټولو مسایلو ته پام وکړي یو احساس په ځان کې را پیدا کړي یو روحیه په ځان کې را ژوندۍ
ډیر مننه خیبر ډګر درنو اوریدونکو په وسنی ګردی میس کې مونږ دې نتیجې ته ورسېدل تر دې د ما چې په نورو هیوادونو کې خلک د خپل هیواد د آبادې لپاره یا نورو هیوادونو سره د خېګڼې کولو لپاره چاندې چې یا ټیکسونه چې افغانان ولې دغه کار نشي کولای څنګه کولای شو چې افغانان هم دغه سي د خیره کارونو کې برخه واخلي تر دې د مدې تر ورسېدلو مننه تاسو نه یو ځل بیا تاسو ته هر کله وي سفر صافه اوس په دې خبرې کو چې څنګه کولای شو چې افغانان په داسې فضا کې ژوند وکړي چې په یو بل باندې باور وکړي یو بل سره د وروري ژوند وکړي او دغه سي خیره کارونو کې په شریکه سره کار وکړي
ټول افغانان په دې کې ځوانان دینی علما قومي مشران مدني ټولنه دا ټول حق د دې لري چې باید په دې افغانانو کې د ملي روحیه پیاوړی کی چې دوی د وطن سره مینا او احساس پرختینی ډول پیدا شي او په عمل کې خلکو ته وخی خارجینو ته نړیوالو ته چې ګوره کتر وسه دغه څه کېدل نو افغانان دا هم کولای شي او په دې کې زمونږ استادو د ټولو مسولیت ده خو بیا هم په تاسو سره ویم کومه د باور فضا چې ده دا چې ټکنې شوې ده نو دا دومره زر هم نشي راجوندې کېدای د ملي روحیه چې خلک دیتا دواره او عملی اقدام پیوکی طبعا یو وخت ضرورت لري د پیاوړی نظام ته چې مخکې ورته ملګرو اشاره وکړه ضرورت لري چې دلته د یو نظام وي چې ټول عام ولس افغانان دغه ناراضي وسی او هغه په دې پوه شي چې پرشتیا هم چې زمونږ افغانستان وس یو آزاد او خپلواک او زموږ په وګو بار د افغانانو په وګو بار افغانستان دی او باید پرختینی ډول ورسره کار وشي په دغه برخه کې او دغه وطن د دې ستونزمنو او لنجمنو حالاتونه د خپل وباسي
ډیر من سفر صافه قذافی ملک چیرته په افغانانو کې په یو بل باندې د اعتماد روحیه پیدا نشي او په ګډه کارونه کړی څه فکر کوي چې پرلونکي کې به افغانان او افغانستان د کوم ناخوالو سره نور مخامخ کیږي
د دینه بد حالت کې نور سی دا هم دغه افغانانو بی غبری و دغه هم دغه افغانانو د ملي احساس نشټونو چې افغانستان اوس په دغه حالت کې دی او نړۍ ته یو بل ډول انزور لري
خیبر لګر ستانه هم دغه پښتنه د پاخیره کې چې کچیر ته افغانان په یو بل باندې اعتمادونه کې یو بل سره د وروري ژوند اختیار نه کې آیا پراتونکو کې د افغانانو ژوند څنګه ارزیبي کې څنګه وړاندوینه کې چې دوی به نور څه بدو حالات سره مخامخ کیږي
د اعتماد او د باور فضا د یو ماشوم د لویوالي په څیر باندې یاد هغه مرحلو په څیر د انسان چې هغه غټیږي دغه یو حالت لري د اعتماد او د باور فضا البته د ما په فکر باندې کچیر ته مونږ د خپل کورنۍ نه په خپل ځان باندې په خپل کورنۍ باندې په خپل دوستانو باندې په خپل خپلوانو باندې په ملګرو باندې په غټولنه کې چې سره کینو پاتېګو په غي باندې اعتماد او باور او دغه څه ونلرو یقین په ونلرو نو دا به ډیر ستونزمنه وي چې موږ د پاګه ټولنه کې ژوند وکړې شو پاګه ټولنه کې د موږ پاتې شو خو په هر حال باندې اعتماد او باور انوري صاحب دا ډیر مهم ده دا به هله کېږي چې بیا موږ په ځان کې یو ملي احساس پیدا کوو او دې ته وګورو یوازې دا ونه وي چې په منګ باندې درې لسیزې جنگ جګړې تیرې شوې دي. که دغه درې لسیزې جنگ جګړې په منګ تیرې شوې دي خو زوریدلې یو کړېدلې یو ټوټه ټوټه شوې یو پاشېدلې یو هیڅ هغه بیرته هغه خپل وطن منګ را جوړ نشو کړلی. بیرته منګ هغه خپل افغانان په یو هیواد باندې کې نه را نه وسلی شو. خو په هر حال باندې بیا به هم د همدغسې یو حالات سره خدای مکه خدای مکه خدای مکه موږ مخکېږو. ښه به دا وي چې موږ اعتماد په یو بل باندې وکړو، باور په یو بل باندې پیدا کړو، او په خپل نفس باندې اول باید موږ باور پیدا کړو، او له هغې نه وروسته موږ په ټولنه کې په ګډه کار وکړو، لاس یو بل ته ورکړو، هغه د شاعر خبره که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لوان.
ډېره مننه له تاسو درې واړو څخه، له سفر صافي، قذافي مل او خیبر ډګر څخه چې په نننی ګردي میز کې موږ سره ګډون وکړ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com.